صفر تري تري بينزو سلام هم درته وایم صفر څلور اویا اته اویا شپېته نه سوه لس نو روشن هم درته وایم صفر اووه نه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نه بیا نه اتصاله شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه کله چا په کار وي ورته یې ورلېږم صفر اووه اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ښه خپرونه الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو د یو شمېر پیدا شوو کسانو په هکله مو پیغامونه واورېدل د رالېږونکو څخه یې ډېره مننه. اوس به هم د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو او عزیزانو په هکله یې رالېږلي دي.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده رټل درنو او کډنمو نړیوال کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه فدیلم چې ټول برکرو خوش خوشاله ست ډاکټر محمد خادم مد هلمند دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې فدیلم چې تاسو به مشیاست زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی. عبدالبصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګي دی غټ ځوان دی خبرې خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. وسلام زما پیغام په بار بار نشر.
سلام علیکم ورحمت الله. ما ورور دی د نمیږي صاحب الله جان د پلور نوم یې زرجان او که هر چا ته معلومات کیږي په ډېرې بښنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي. سلام علیکم.
السلام علیکم زه ګل احمد هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې دا پیغام پرېښی دی زما کا چې د شاه محمد په نامه دی د حج نجیب الله کازوی دی د لوی باغ دی د لس کاله کېږي چې د کور نه درکه دی که هر مسلمان وروره په اړه معلومات لري نو ما ته په دغه نمبر زنګ وکړئ صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش خپله شیرني دي ترلاسه کړه. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال پنځه ویشت کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمېرو معلومات وکړي صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې بله شمېره صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
علیکم سلام جوړی انا د غزي ولایته ډیره تر اترو او څو تر اترو هغه باندې شکري دا یو نو سره دا چې شان سپیکي چې نه پیدا ته معلومات ما سره د تو اس مار زم ګوږي سره د تل کوش مار د چې پروا ته نه دلې چې څو چې پروا ته نه دلې څه ورته یا ما چې چې څو سره مار د چې پروا نه یا چې څو څنګه څنګه چې
سلام
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی زوی نوم او نشانی نه ذکر کړی، نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی شخص چې تاسو زوی دی دا هغه نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شاند ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له دې درم چې زاله رو جوړ خو او خوشاله تو کال آرام بوتيږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د نګرهار ولایت د بډی کوټ ولا سوالې نه مرته زنګ وخلی. زمون هم دا شان چې یو دوست چې نادر کښوې د باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري د اشل ورځې کې نادر کښوې دي. کله معلومات یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردې د مخې په دا کشمیرو اړي کې ونی پر واویا پر شل شپچ دیتا اخری کی نوی میرا یو دل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپچ شپگ نها اخری کی سپر او دا بلش میرا دا هم زان پر والے خاما پر واویا دری واری نها یو دری دری شپږ دغه شمیر به یو ځل هم اعلانومه چې پر واویا نه سو نه نوی یو سلو دری بیر اخیری کې شپږ بس باقی ښه خبرونه اخی شي دی د خدای په امان دی. زه هم لري
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام یې شې دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی. لس کاله کېږي چې رکسوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره 0 5 3 1 1. بیا تکرارم 0 5 3 1 1. بلش میرا 0 0 8 8 3 5 3 0. بیا تکرارم 0 0 8 8 3 5 3 0.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میں کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکي دي. عمر اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمیرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 0 9 4 9 5 1. دوهمه شمیره ده: 0 0 8 2 2 3. دریمه شمیره ده: 0 0 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 0 9 4 4 9 5 1.
سلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتل ده چې زموږ کډوالو کان ورک شوي دي د سوالیه څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملشیان دي شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپل زموږ راغل دي. هلکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه وي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 9 1 8 8 5. او بل شمېره د دې سیمې شمېره د په دې شمېرو زموږ سره تماس ګرولای شي. صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دې زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چاته معلومات کېږي موږ ته دې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څومره دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیاء الحق د پلار نوم یې امیر محمد دی تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادره شوی دی یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادره شوی دی ټیم جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړیکونه سي اطلاعات شمیرو وایم صفر اتاویا نوي او نوي تیر سوا او دوا دیرش یعنی صفر و ات صفر نه نه و ز درې دوا شمیرو دل بیا وایم صفر و ات نه صفر نه و ز درې دوا بل اطلاعات شمیرو وایم صفر و سو او دیرش پندوز درې دیرش واتیا یعنی صفر و درې صفر ز صفر درې درې ات و نو په دې لا چار چاته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وای 0 89 95 12 تر بیا خو وختونه خو شي دي
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران ملک کابل زمونږ یو د ترځوي چې د څلور کله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده نو یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک یې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 89 14 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 0 3 بل اتصال شماره ده 0 1 98 0 98 1 9 4 یعنی 0 1 8 1 1 4 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 کال کې زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر یې 0 0 0 2 1 2 15 8 و دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 15 15 0 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنګول نه وي شاید څه کې معلومات لري ما ته دې زنګ ووي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې ما قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته ورته ورته کړه. زه حمزه لغونی ما لغمان لکه خاص ته کوم څه خیمه شي نه درته کړو د الهام په لوند ته شهر ته ولوم چې نو ته ورته سلام یو شي سچره وو او که سچر حاجونه ها شکایت یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه وی شپه ته وتاړا په دې کې له پیغام نه تر کې نه کوم څه پام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان کسوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی، تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهئ. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسیم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ورځ چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهئ. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږی گنواره د کلي سما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاج عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک الدین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وو مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دې زما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 8 2 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده. او بل شماره ده 0 8 0 3 0 2. السلام علیکم ورحمت اللہ.
السلام علیکم. زیم عبید اللہ ارمانی ده بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خانوزی سے خبرې کوم. ازادی رادیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورکسوی عزیز شه دی ډیر وخت څورکې د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی. جمعه خان کا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو دا غنی جان ور ته په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنی جان په اکرم معلومات لري ولې تی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ور ته د غنی جان په اکرم معلومات کی یا غنی جان ته په خپل ځما आवाज اوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. از ما لمبر در سایم سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس. لمبر یو زلی بیا تکرارا و من سه پر دری یو شپارس اتا سه پر یو دبل جرو یو و. از ما در تفال نشمی آراده از ازادی رادیو زنده باد پیغام در نشده دو پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زما ولای عبدالمالک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی. او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فاره دي و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دا شمېره ده زما 0 4 9 2 2 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 2 2 1. و والسلام با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
قدرمن اوریدونکو، قرار قرار د نن ورځې د دغه خبرونې پای ته را نږدې کیږو. په دې هیله چې تاسو رکسوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې مشتره ولېږئ، تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00 42 02 21 12 41 15.
د آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه؟
ډېره مننه سالی صاحب، سلامونه احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم. چې له تاسو په ټول خیاست د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، کرار کرار دغه د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون تفصیل شو، لنډمهاله مالو کورسونه پسې تعقیب کړو. دغه یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سره لیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې یا د ډز باندې موږ هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې، په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفی یا نیمه منفی موضوعات را واخلو، خو د دې تر څنګه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تند لرو تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې کم نه وي، حداقل سوشل میډیا کې باید موجود وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنی ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوي، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخورد د کاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صحت ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما اخلم، خو هغوی چې ما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو ټول لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې زو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی خلک تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی، هغه ان دومره ډیر جدي موضوع نه ده. نور خلک ډیر مېلمه پال او ډیر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته ناظرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي، خلک ډېر ښه برخورد کوي. او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې نن په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانیسته په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي، څو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي، مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې افغانستان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخ ته راشي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلف ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې، داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید نادیده ونیول شي، جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د شیانو سره ډیره زیاته لیوالتیا لري او وړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار دی خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډیر مهارت یا ډیر تجربه اخیستل ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي پکې ځلیږي به انشاءالله.
د ناکاسي او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کوم سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي، مختلف دي، مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هیوادونو تولیدات دي. پخوانیو کیمرو ته نسبت اوسنۍ کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي. لږ مهارتونه درونی دي، نن سبا د وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه وي سالی صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهالی دغه اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري، نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي، هغه ټرینډینګ موضوعات دي. هغه استثنایی دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي، خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتماً چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښۍ وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي، کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بلې، ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی لارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه، نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون سرګرم کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو، نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي، لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویۍ د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارف ته اړتیا ده، حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کیدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سره کوي چې د خپل وطن کولاګانې مثبت سوجي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کوی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کوی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کیمرې په مرسته خوندي کړي؟
سالی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات فرق کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه او ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت دې پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسې د برخې، او په پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ د سډیر ملګری شته چې مثلا هغه کې به ماستری کړی وي، ژورنالیزم کې به ماستری کړی وي، فوټو ژورنالیزم کې به ډېر چکرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې د داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي، نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپتر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فرا یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی ورکن فور افغانستان کی د افغانستان قومونو او د افغانستان مختلفو نظرونو دورونو د خلکو ترمنز یو یو پیوستون راوستای شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړي چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن وهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خنه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې وضعیت سره مخامخ نسي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ صالح صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم وشي، باید لږ څه پیسہ باجورت اوسیږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسیږي، ځکه چې که چیرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زی عکس ما اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زی عکس ما اخله ځکه چې دا خبره ده، او چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي، او هم دته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي، او هغومره به کار اسان شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوانه کاسه او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي ملمه پروګرام کې زموږ پوښتنی ځواب ولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.